السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي نو د طالبانو او امریکا ترمنځ پر خبرو به ناوړه اغیزه وکړي. د جمهوري ریاست لخوا هم په دې اړه عکس العمل څرګند شوی دی. روانه نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغان ولسمشر دفتر وایي هغه ځای چې د تورستانو پټنځایونه پکښې دي د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. د انتخاباتي کمشنرانو او دار انشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنج شنبې پورې بشپړ سي. او د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران یو لوړ پوړی قومندان وایي په دې هېواد کې د تیرې اونۍ ځانمرګۍ بریدګر یو پاکستانی و. بشپړه خبرونه. د افغان ولسمشر دفتر وایي هغه ځای چې د تروریستانو پټنځایونه پکښې دي د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. د ولسمشر ویند هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د تروریزم سره په مبارزه کې عملي ګامونه واخلي چې سیمه آرامه سي او پاکستانیانو ته هم اقتصادي ګټې ورسیږي.
نو هیله ده تر دې چې کوم بې اساس او بې بنیاده خبرې کېږي د هغه پر ځای عملي همکاري او ګامونه واخیستل سي تر څو په منطقه کې تروریزم د منځه لاړ سي.
د ولسمشر د دفتر دا غبرګون وروسته له هغه څرګند سو چې افغانستان ته د پاکستان سفیر خبرداری ورکړ چې په کشمیر کې تر حملو وروسته که هندوستان د پاکستان پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخلي د افغانستان د سولې خبرو ته به زیان ورسیږي. د زاهد نصرالله څرګندونې په داسې حال کې دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ وضعیت وروسته له هغه نور هم ترنګلی سو چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو په ځانمرګې برید کې څلوېښت پولیس ووژل سول. د دې پیښې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد منلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د ټولو پوهنتونو محصلین هڅول غواړي چې له خپلو ټولنو سره په تماس کې سي، ډاډ رامنځته کړي او د هر اړخیز او ټول شمول سولې لپاره د ملي ټیم برخه سي. خلیلزاد تیره شپه ویلي چې داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکښې وي. د جمهوري ریاست ویاند بیا پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو د قطر په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به د خپل پلاوی ونه لیږي. د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنج شنبې پورې بشپړ سي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا اته کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي. هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته داسې وویل
فکر کوم چې و اته نفره پورې معرفي سي و دا عذاب ده نور هم د څو معرفي سي او دا لس په تکمیل.
تیره اونۍ ولسمشر د یوه فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشیح کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې له مخې یې د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران له خپلو دندو ګوښه سول. د انتخاباتو د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونه چې له عدلیې وزارت او همداراز له انتخاباتو سره اړوندو مدني ادارو سره ثبت وي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه دیارلس کسان د کمشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکیو لپاره انتخاب کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمیر کسان وژل. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي. په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمیر کسان ووژل شول. هندوستان د دغو حملو پلان پر پاکستان چولې دا خبرداري ورکړې کده د دې حملو غاښ ماتونکي ځواب ورکړي. پاکستان دا حمله غندلې دی او په همدې حال کې هندوستان ته خبرداري ورکړې چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤل ونه ګڼل سي. تر دې مخکې نوې ډیلی غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران یو لوړ پوړی قومندان وایي په دې هیواد کې د تیرې اونۍ ځانمرګې بریدګر یو پاکستانی و. تسنیم خبری اژانس د سپاه پاسداران د پلیو ځواکونو د قومندان جنرال محمد پاکپور له قوله لیکلي ځانمرګې بریدګر حافظ محمد علي له پاکستانه و او یو بل کس هم په دې ډله کې له پاکستانه حضور درلود. د همداراز اعلان کړی درې نور کسان چې په دې تروریستي ټیم کې و د ایران د سیستان او بلوچستان سیمې ته تللي و چې دوه کسان یې نیول سوي او یو کس تشتیدلې دي. بمی حمله د فبروري میاشتې په 14 نیټه د زاهدان او خاص پر لاره د سپاه پاسداران پر غړي وسو چې په نتیجه کې ووشت د سپاه غړي ووژل سول. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان سولې او د سیمې ثبات ته هغه ځایونه خطر او ګواښ متوجه کوي چې وسلوالو او تروریستي ډلو ته پناه ځای او روزنه برابروي. دا خبرې وروسته هغې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفیر نن وویل چې که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي نو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې اترې به زیانمنې کړي.
منطقه کې د تروریزم ځال هغه د افغانستان سولې ته او د منطقې اصول او ثبات ته زیان رسوي او د تروریزم څخه د ابزاري استفادې څخه نور باید ډډه وسي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 45 پراختیا پروژو هوکړه لیکونه د بدخشان، تخار، کندوز او بلخ ولایتونو له پراختیایي شوراګانو سره لاسلیک کړل. په روانه خبرونه کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین د کمپاین په اړه هم اورئ.
متاسفانه د دې کمپاین په جریان کې بیا په نګرهار ولایت کې درې زره ماشومان ساحو کې شاته د کار زمینه مساعده نه مې پاتې کیږي.
ایران وایي په دې هیواد کې روسي ځان وژن کې بریت یو پاکستانی وګړی کړی او پاکستان پوهیږي چې د دې بریت طرحان چیرته دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان سیمې ثبات او سولې ته هغه ځایونه او د تورستانو پټن ځایونه خطر دي چې د ګاونډي هیوادونو او یا په سیمه کې موجود دي او ځینو هیوادونو ورته پناه ځایونه برابر کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د عکس العمل په پاکستان کې د په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د ورستۍ سرګندو نو پړه کړه چې ویلی دي که هند د پاکستان پر وړاندې توتري خوالي لار غوړ کړي نو دا کار به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې روانې خبرې اغیزمن کړي. په همدې موضوع زما همکار واصل وسال له کابل سټوډیو څخه جزئیات برابر کړي دي.
من سلام تاسو ته مراد سی باوریدونکو ته بالکل کسرنګ تاسو ویلې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلي چې که هند کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان پر ضد د تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به دغه مسله اثر وکړي. ښاغلی نصر الله وایي
and as you know that pakistan is playing a very important
لکه څنګه چې تاسو په هیګي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي نو که هند د کشمیر د پیخي پاړوند د پاکستان پر ضد لا توتريخوالي کار واخلي دا به د افغانستان د سولې په پروسه نوړ اغیز وکړي او د سیمه سولې او ثبات به هم اغیزمن کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نومبر د 14 د مرګونې برید مسولیت په پاکستان کې میشت د جیش محمد سختریزې ډلې منلده. پا په دې برید کې سد پاسه سلويخت نه هندي سرتيري ووجل شول. د دغه پیښې یو ځل بیا د دوو سیالو اټومي طاقت لرونکو ګوندیانو پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. افغان او امریکایي مقاماتو پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته په اشاره تل ټینګار کړی دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي. ښاغلی نصر الله، په داسې حال کې د هند د غچ اخیستنې په صورت کې د افغانستان د سولې د بهیر د ځنډیدو خبر ورکړی چې ټاکل شوی د فبروري په 15مه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې وشي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن سه شنبه له هند څخه وغوښتل چې د کشمیر د ځانمرګ برید پاړه پراخې پلټنې وکړي. هغه خبرداری ورکړ کچېرې هند پر پاکستان برید وکړي سمدستي به ځواب ورکړي. ښاغلی خان وویل د کشمیر مسله باید د خبرو له لارې هوار شي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د سرګندونو په غبرګون کې تروریزم او د تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښ بولي.
منطقه کې د تروریزم ځالې او پټنځایونه په کوم ځای کې دی هغه د افغانستان سولې ته او د منطقې سولې ثبات ته زیان رسوي، او د پټنځایونو ته او د تروریزم څخه د ابزاري استفادې څخه نور باید ډډه وسي. منطقه هم آرام سي او د پاکستان خلکو ته هم هغه اقتصادي ګټې او د شان چې دی هغه ورته ورسي. نو هیله ده تر دې چې کوم بیا اساس او بنیاد خبره کیږي د هغه پر ځای عملی همکاري او ګامونه واخیستل شي تر څو په منطقه کې تروریزم د منځ لاړ شي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوو اندېښنو په هواري کې مرسته وکړي. بل مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه او اصل وسالو دوستانو چې د افغانستان لپاره د هند د پاکستان د سفیر د روسي سرګندونو د دې سرګندونو پاک سلمل کې د جمهوریت ریاست غبرګون له تاسیس سره شریک کړ. په کابل کې د پاکستان سفیر وای کچیر ته هند د پاکستان پر وړاندې د توتريخوالي لار غوړه کړي نو دا کار به د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ پروانو خبرو تر منفي اغیز وکړي. جمهوریت ریاست وای چې د سولې په پروسه باندې منفي اغیز په تروریستي ډلې کوي او هغه هیوادونه چې تروریستي ډلو ته د دوی په خبره پناه ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي او حقوقي چارو کارپو ښاغلی نصر الله ستانکزی صاحب راسره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلاست. پاکستان سفیر وایي چې که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی یا د جګړې لاره غوره کوي نو دا به د طالبانو او امریکا پر خبرو اثر وکړي. پاکستان څه ویل غواړي؟
د پاکستان د سفیر خبرې پر سر پر دچې یو ډول تهدید ګڼل کېږي، هم امریکا ته او هم افغانستان ته، چې دوه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات پایل کې رامنځته شي. د بلې خوا ډېره جالبه او ډېره ښایسته خبر بیا پکې دا ده چې د پاکستان د سفیر خبرې که چېرې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې د طالبانو کلي یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان په لاس کې ده. دا په دې معنی چې دغه اظهارات یو ډول تهدید ښیي، په خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. د بلې خوا نه لکه چې لیدل کېږي وروسته له دغه توریستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی د کرکټ څنګ د په مورال او د روحي لحاظه پاکستان په ضعیف حالت کې دی. بلان ډېر دغه وسایل هم استفاده کوي.
د پاکستان صدر اعظم نن ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده. وایي چې پاکستان د نور هڅه نه کوي چې مسائل تحریف کړي او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکایانو ته هم پیغام وي چې د هند مخاوني سي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره لته ایران هم وایي چې ورسېو کې کوم انتحاري حمله لته شوې ده، دغه انتحار کوونکې پاکستان یو په خپل دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید سوي. لدی حالات او څه ډول فائدہ د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي؟
نو به سره په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر توریستي عمل ویني، هر توریستي دا ویني او هر افراطي دا چې د اسلام په نوم فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته یا هغه افراد کې چې پاکستان کې شپې ورځې تیر کړي، نو که ایران تاجیدی که مکت تاجیدی که افغانستان تاجیدی افغانستان دولت دا پکار بچه لده موقعیتون استفاده او که لقبل دیپلماسی دسکاره کار وقتی او در بربند مداخلات او در سره اصحارات او در تحدیدات سی وجود داری در باید طوله که شریک که لدنیا سره یو او پا این زمان که پده زن مطمئن که یو حدث او که چه د سیمه یو ډول اجماع رامنځته کړي د پاکستان د افراطي او تروریستي حرکاتو یا د تروریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه څه فکر کوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت ضرورت لري. بله
ډېره زیاته مننه دوستانو د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي نو دا به د طالبانو او امریکا ترمنځ پر خبرو تاثیر وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. جمهوری ریاست وای تر اوسه د سیاسي ګوندونو لوري د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو پوسټ شاوخوا اته کسان معرفي شوې دي. د افغان ولسمشر وایاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لړۍ په چټکۍ روانه ده او ډیر شر به تکمیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د درالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ سي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اتو کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر اوسه پورې چې موږ گزارش درو فکر کوم چې و اته نفر پورې معرفي سي و دا ازا بوده نور هم د څو به ان شاء الله ټول معرفي سي او د لیست په تکمیل نو دا لری په جریان لدی دی راځي توګه باندې نو ان شاء الله امیدواري درش تر هغه میاد شي اوسه دې قانون کې چوافته و چې پولیس راتون کې پنځشنبه پورې به تکمیل شي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی تر هدا فرمان په صادرولو سره توشیه کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوی دي. د قانون لمخې په عدلي وزارت کې سب سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه نور د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره سوی، د لیسانس درجې پورې لوړې زده کړې ولري او د نیک شهرت خاوندان واوسېږي، لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه. همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني حقونو څخه محروم شوي دي او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، د محکمې له خوا. دا شرط هم شته پکې چې په قانون کې ویل شوي دي چې څوک چې کمشنر کېږي، یعنی هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له ادرس نه معرفي کېږي د کمشنر لپاره هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خو دا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي که نه تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې جمهوری ریاست وای تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري ورته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټ شاوخوا او اته کسان معرفي شوې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو مدني ټولنې بیا وایي د کابل د ولسی جرګې رائے باطل شوې دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. هغوی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې پراخې درغلۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ګوښه کول د دې ښکارندوی ده چې په دې انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي. نورحال د فیروزه عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې صلاحیت نه لري او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده
د انتخاباتو قانون د پنځم بند لمخه د کابل رای باطل سوی او احتمال سته چې خو د انتخاباتو د نوی قانون لمخه د کابل د رای د سرن لپاره یو کمیټه جوړه کړي او موږ وایو هغه قانون چې توشي کیږي ما قبل ته رجعت نه کوي د کابل په اړه پریکړه د مخکنی قانون لمخه شوی او حکومت نسی کولای هغه نوی تعدیل سوی قانون لمخه د کابل د رای د ابطال پریکړه لغوه کړي او د نوی قانون لمخه د کابل رای او وڅاري
مطابق قانون جدید دوباره بیا کابل بررسی کنه.
خغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لګو خکیدو هرکلای وکړ خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود او د کابل رای باطل شوی او د څارنې اړتیا یې نشته. د خغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکونکو چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمینه برابر کړې وه ګوښه شوي نه دي او ژر تر ژره دې هغوی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاو خدونی میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې نیټې د کابل د ولسی جرګې رای باطل اعلان کړی و چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون لمخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې د بیا انتخابات ترسره کړي. ورسته له هغې د حکومت په منځګړیتوب په دې پریکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پریکړې تیر او دغه رای بیا وشمیرل شي. له دغه ټول ناندری وروسته بلاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوی رهبري باید د کابل پاکې رایې له ناپاکو جلا او خلکو ته یې په رانه ډول پایلې اعلان کړي.
توقع ما از رهبری جدید کمیسیون های انتخاباتی
کمیسیونونو لنیوی رهبری زموږ هله داده چې هغوی دې په دې پوه شي چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومې اندازې وو چې رایې باطل سوي او که زیان په دې اندازه نه وو او باور ولري نو لازم تفتیش او مشوره دې وکړي او بیا یې تایید کړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالغفار وفا په دغې ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي چې ټاکل شوي ډېر ژر به وګمارل شي باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ځینې سرچینې وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې پر ورځ د پولیسو له مسؤلانو سره په لوړنۍ غونډه کې ټولو قومندانانو ته امر کړی دی چې د جګړې په ډګر کې د وسلوال چې د تروریستان وبلل ووژني. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر په کابل ولایتونو کې ټولو امنی قومندانانو ته جدي سپارښتنه کړې چې هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې چې پولیسو ته سپکاوی کوي او پر هغوی لاس پورته کوي تر تعقیب لاندې ونیسي. په دې اړه د حمید بومند رپورټ اورو.
د کورنیو چارو وزارت یو سرچینه وایي چې دغه وزارت سرپرست سوله د هیواد د سیاسي مشرتابه کار بللې او ویلې ده چې امنیتي ځواکونه د سیاسي اقتدار د لوړولو لپاره له دفاعي حالت څخه راوځي او تهاجمي حالت د خپل کړي. دغه سرچینه چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مسعود انترابي د سه شنبې په ورځ د پولیسو له مسؤلینو او قومندانانو سره په خپله لومړنۍ غونډه کې هغوی ته امر وکړ چې ترهګرد د جنگ په ډګر کې وژني. بل ورته د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی په داسې حال کې چې د یاد شوې مسلې په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې ښاغلي انترابي په کابل ولایتونو کې امنیت قومندانانو ته جدي سپارښتنه وکړه چې هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې تر تعقیب لاندې ونیسي چې پولیسو ته سپکاوی کوي.
وزیر امور داخله بر تمام قومندانای امنیت در مرکز
دی وایي د کورنیو چارو وزارت سرپرست په کابل ولایتونو کې امنیت قومندانانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې سو هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې چې په کاري ساحو کې پولیسو ته سپکاوی کوي، تحقیروي، وهي او ټکوي او پیژنې او تر تعقیب لاندې ونیسي
و تحت پیګر ته جدي قرار وته.
د پوزي چارو ځنې کتون کې د جګړې په ډګر کې د پولیسو د چلن پاړه د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سرګندونه دوه مخې تورې ته ورته بولی چې فائدہ او تاوان دواړه لري. په دې معنا چې کدا سرګندونه لایوي خو دولتي ځواکونو ته مورال ورکوي، بل ورته په مخالفینو کې هم کینه او غوسه زیاتوي او هغوی ورته عمل ته هڅوي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي بیا وایي چې دا اقدام به د دې سبب شي چې وسلوال مخالفین هم له دولتي ځواکونو سره په خپل چلن کې اصلاحات راولي. د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړی خالد پښتون د دې اقدام د ملاتړ تر څنګ له پولیسو سره د چلن په برخه کې په دوه اړخیز احترام ټینګار کوي.
چیرو اتلس کال څخه مخالفین د افغانستان د حکومت چارواکي امنیتي مسولین په ډېر بیرحمانه ډول وژني او مقابل طرف چې حکومت ونیسي انساني وضعیت سره کوي او هغوی پس له څه وخته بعد ایله کیږي. که دا کار وسي دا به هغو دپاره یو قاطع پیغام وي چې هغوی په دې پوه سي کوم کار چې زه کوم زما په مقابل کې عین عمل اجرا کیږي. دوهمه مسله پولیسو برخورد دی. زه صرف دا موضوع مشروط پر یوه مسله وایم چې باید پولیس عین وضعیت چې د خلکو سره توقع د انسانیت لري، پولیس هم باید د خلکو سره عمل بالمثل وکړي. فکر کوم په دې کار کې باید د عمل دو طرفه شکل واخلي، نه یو طرفه.
د کورنیو چارو وزارت د سرپرست لخوا د امر په داسې حال کې شوې ده چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د زیاتېدونکو مرجوب لپاره اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې تر ډېره لامل کمزوري مدیریت بلل کېږي.
هغه سخت دریځ ډله چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران پر سپاهي پاسداران ځواک د تیرې اونۍ د خونړي بریټ مسؤلیت منلې، د اسلام آباد او تهران ترمنځ اړیکو کې کړکېچ زیات کړي. پاکستان وایي ایران د پدې اړه چې جیا شلا دل د پاکستان له خورې د بریټ کړي شواهد ورسره شریک کړي، خو ایران وایي چې اسلام آباد تدابې خخکاره ده چې دغه ډله چیرې پټنځای لري. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ایرانی ځواکونو د تیرې اونۍ خونړي برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان اړیکې ترنګلې کړې. د زیاتو شوو فشارونو او لفظي جګړې په ترڅ کې تهران هم د اسلام آباد د زاړه رقیب نیوې ډلې د دریس په خپلولو سره په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د نږدې همکارۍ ژمنه کړې ده. خو پاکستان چې په سیستان بلوچستان کې دغه حمله غندلې، له ایران څخه د دغې حملې د عاملانو په اړه د شواهدو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د ګندارا وی پانی د راپور لمخې په دغه برید کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان او خاش خارونو ترمنځ د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پر بس سرویس وشو، د دې ځواک لږ تر لږه وویشت غړي پکې ووژل شول. دغه برید په سړک د ځان وژونکي موټر بم په ذریعه شوی و چې مسؤلیت یې سنی سخت دریځې جیش العدل ډلې اخیستی. په وروستیو کلونو کې دغه ډلې په سیمه کې د ډیرو نورو ورته حملو مسؤلیت هم اخیستی و. د راپورونو له مخې د دغه حملې په وړاندې د یو شمېر جګپوړو ایراني پوځي او سیاسي چارواکو له توندو عکس العملونو وروسته ایران په سیستان بلوچستان کې د جیش العدل په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ادا کړی چې د دغې ډلې په تنځایونه یې په سیمه کې له منځه وړي، درې مشکوک غړي نیولي او همې اړوندې وضعیت اندازه وسلې او مهمات ضبط کړي دي. د ایران د پوز لوی درسیز محمد باقری د دوشنبه پر اس خبرداري ورکړی و چې که د ترهګرو ډلو پټن ځایونه او د روزنې مرکزونه که هغه په هر دلیل وی په پاکستان کې فعال وي، ایران د ملګرو ملتونو د منشور له مخې دا حق لري چې د التیا په صورت کې په اړه پریکړه وکړي. د سپای پاسداران انقلاب ځواک د وژل شوو غړو د جنازې په مراسمو کې هم د دې ځواک مشر جنرال محمد علي جعفری ورته خبرداری ورکړی و چې که پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت ترسره نه کړي، ایران به د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د سیمې او له هغې ورآخوا د سیمه ییزو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوي مبارزه وکړي. جعفری وویل د پاکستان حکومت په دې پوه دی چې د دغو عناصرو چې د اسلام لپاره خطر دی ځای چیرې دی او باید د ترسره کړو جرمونو په خاطر ورسره حساب کتاب وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یکشنبې پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې له خپل ایراني سیال د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره یې خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې پاکستان پر دغې پیښې چې هغه تراژیدي وبلله ډېر خفه دی. قریشي وویل له تهرانه یې غوښتي دي چې د دغې حملې په اړه شواهد ورسره شریک کړي. هغه هیله وښوده چې اسلام آباد او تهران بلکه د تیر په څیر په ګډې همکارۍ دغه ستونزه هواره کړي. دو ورځې مخکې تهران په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه پر اسلام آباد د نوې ډلې لخوا د فشارونو له یو ځای کېدو سره د لیوالتیا نښې ښودلې وې. په هندي کشمیر کې پر هندي سرتیرو د تیرې اونۍ د خونړي برید مسؤلیت هم په پاکستان کې ډېری جیش محمد سخت دریځ ډلې اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د هند بهرنیو چارو له وزیر سشما سوارار سره په تهران کې د هغې د لنډ تمکیدو په مهال د خپلې کتنې په اړه په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې په سیمه کې باید د ترهګرو ډلو په وړاندې جګړه کې له نږدې همکاري وشي. جایش العدل چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې اکثریت اوسیدونکي سنی مذهب دی فعالیت کوي وایي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. په سیمه کې نورې مذهبي او په تبعید کې د بلوڅانو نورې ډلې ادا کوي چې د ایران حاکم شیعه مذهب رژیم له دوی سره د یوه قومي او مذهبي اقلیت په توګه له تبعیزه ډک چلند کوي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل هغه سخت دریځې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران پر سپاه پاسداران ځواک د تېرې اونۍ د خونړي بریت مسؤلیت منلی دی. د اسلام آباد او تهران ترمنځ اړیکو کې کړکېچ زیات کړی. د ایران سپاه پاسداران د ځمکنیو ځواکونو قومندانانو ویل چې په سیستان بلوچستان ولایت کې ځانمرګې بریتګر یو پاکستان